دا مشال لري دا په خبرونه کې تاسو کوربه ګل اعظم تاسو هر کله وایم دا خبري سات دي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو پاکستان او نړۍ په اړه له رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي په لهر سمخ کې د دې سات خبرونه وو لمړی د خبرونو سرټکی په کورما ضلع کې په تازه نښتو کې څلور کسان وژل شوي او اته ژوبل دي په پاکستان کې آئینی ترمیم لپاره جوړې کمیټې مشر خورشید شاه ویلي دي چې د کمیټې د شپږویشتم آئینی ترمیم مسوده منظور کړې ده او حماس د خپل مشر یحیی سنوار وژنه تایید کړې ده اوس د خبرونو تفصیل د کورمې د شینګک اوسیدونکو او مقبلو ترمن په نخته کې سلور تنه وجل شوې دي د پاړه چینار د مرکزی روختون مشر ډاکټر میر حسن جان بیگا مشالو دي چې په پیخه کې اته تنه جوړ شوې هم دي دوی ځاتې چې یو کس روختایي وضعیت خراب دي د سیمو اوسیدونکو وای چې نخته پر مازیګر پیل شو چې تر شپې ناوخته پورې روانه و تر اوسه د نخته لامل معلوم نه دي خو دواړه لورې یو بل په پیلولو او تورنوي د کورمی تنظیمي لدا پیخي په اړه رسمند اس نه دی ویلي د په داسال کې چې د اکتوبر په 12مه د مقبلو د گاړو په کاروان په حمله کې ولستنه وژل شوی ول د پاکستان په پارلمان کې د آئینی ترمیم لپاره د ځانګړي کمیټې مشر او پیپلز پارټي مخکښ خورشید شاه نن د اکتوبر په 13مه ویلي چې د شپږویشتم آئینی ترمیم مسوده په متفقه توګه منظور کړل شوې ده په اسلام آباد کې د کمیټې غونډې وروسته خورشید شاه خبرنته ویل چې کمیټې د متفقه توګه منظور شوې مسوده سبا وفاقي کابینې ته د وړاندې کولو سفارښتنه هم کړې ده نن کمیټې ته د آئینی ترمیم مسوده وړاندې کړ شو او ټولو په اتفاق سره د دې منظوري ورکړه دا به کابینه منظوروي په دې کې ټولو مخالفو ګوندونو سفارښتنه هم شامل کړل شوې دي د بهر میشتو پاکستانیانو ته د ووټ چولو لپاره هم سفارښتنه شوې ده نوموړي زیاته کړه چې سبا به وفاقي کابینې د دې آئینی ترمیم مسوده منظوري ورکوي خو د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری هم ویلي دي چې سیاسي ګوندونه په آئینی ترمیم تقریبا اتفاق ته رسیدلي دي او هڅې روانې دي چې ټول پرې اتفاق وکړي بلاول بټو نن په اسلام آباد کې د خپل ګوند پارلماني غونډې ته په وینا کې ویل چې د دوی هڅه ده چې په میثاق جمهوریت کې لول سره کړې ژمنې د سیاسي اتفاق له لارې د شپږویشتم آئینی ترمیم بشپړولو سره پوره کړو د زیاته کړه چې پیپلز پارټي جمعیت العلماء اسلام او مسلم لیگ نون په عدالتي اصلاحاتو اتفاق کړی دی او دوی به خپل سیاسي طاقت سره په آئین کې بدلون راولي نو ویل چې د مولانا فضل الرحمن ټولې جایزې غوښتنې او شکایتونه تیر شپه وزیر اعظم ته وړاندې کړل شوې دي تر دې مخکې د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو تور پورې کړي چې مرکزی حکومت د پارلمان غړي نسی زوروي او فشار ورباندې اچوي چې په آئینی ترمیم کې ملاتړ وکړي دا پیښور های کورټ د چیف جسټس په مشرۍ دوه کسیزه بنچ د خیبر پختونخوا له چارواکو څخه د خراب امنیت په اړه سپیناوی غوښتې دي هغه بنچ یا جرګګۍ پرون په پیښور کې د صوبې د وکیلانو ټولنې پر غوښتنلیک اوریدنه وکړه د وکیلانو ټولنې مرستیال صادق علي ممل مشال لري ته چې د نامنې لوجې وکیلان ججان او د عدالتونو کارکونکو له غواخونو سره مخامخ دي د مولجا تکړه چې د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو کې د امنیت وضع دومره خراب شوه چې د ټانک او جنوبی وزیرستان عدالتونو ډېر اسماعیل خان ته انتقال کړل شوې دي پر دغه اړه مشال رادیو سره په خبر کې د خیبر پختونخوا سرکاري وکیل شاه فیصل عثمان خیل ویل چې حکومت د جنوبی ضلعو د امنیت لپاره هلته د پولیسو شمیر زیاتولو په ګډون یو شمیر اقدامات پورته کړي دي نو موږ زیاته کړه چې ژر به عدالت ته تفصیلي جواب ورکړي پیښور های کورټ له صوبایي او وفاقي حکومتونو څخه د لیکلي جواب غوښتنه هم کړې او اوریدنه د اکتوبر تر 23مې پورې ځنډولې ده د ایران ملاتړ لرونکو حماس چې امریکا او اروپای ټولنې تر هغه رډل بوري د خپل مشر یحیی سنوار وژل تایید کړی دی په غزا تړانګه کې د حماس مرستیال مشر خلیل الاحیا چې د دې ډلې مشر مرکچی هم دی د اکتوبر په 13مه د اسرایلو راپورونه تایید کړ چې سنوار په غزا کې د یوې ټلویزیونی وینا پر مهال وژل شوی دی سنوار په هغه وینا کې له اسرایلو یې غوښتل چې خپل جګړه پای ته ورسوي او له غزا خپل ځواکونه وباسي دا تر هغه سوده چې د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر د اکتوبر پر 18مه ویل چې 12 کلن سنوار د غزا په جنوب کې وژل شوی دی نوموړی د جولای په پای کې د حماس د بخوانی مشر اسماعیل هانیا تر وژنې وروسته د هغې ډلې مشر مقرر شوی و. امریکایي ولسمشر جو بایدن بیګا جرمني ته تر رسیدو او له اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خبرانو ته ویل چې په غزا کې د اوربند په لور د تک وخت راغلی دی. نو مولزات کړه چې د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن به په راتلونکو ورځو کې مزنی ختیځ ته لاړ شي چې د یرغمل شوو کسانو آزادولو او په غزا تړنګ کې د اوربند موافقې د عملي کولو په لارو چارو بحث وکړي. او وروستی خبر د کرکټ نن د پاکستان کرکټ لوبډلې په دویم ټیسټ لوبه کې انګلستان ته په 125 منډو ماتې ورکړه. په ملتان ښار کې د اکتوبر په 15مه پیل شوې د هغه 15 ورځنۍ سیالۍ پر مهال لومړی بیټنګ پاکستان وکړ او په لومړۍ پاڼه کې د ټول لوبغاړو په سوځېدو 375 منډې وکړې. په ځواب کې د انګلستان لوبډلې 291 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دویمه پاڼه کې پاکستان 221 او انګلستان 124 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. تر دې وړاندې د انګلینډ کرکټ لوبډلې پاکستان ته په لومړي ټیسټ سیالۍ کې په ماتې ورکړې. بعد انګلستان کرکټ لوبډله دا وخت پاکستان په سفر ده او درېمه ټیسټ لوبه د اکتوبر په 14مه په راولپنډي کې کیږي. دا د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مل مشال رادیو اوریدل او چر را سر رواني غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د خیبر پختونخوا په کورما ضلع کې په تازه نښتو کې 4 کسان اوړل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقوقو فعال وایي
situation out of control, the unemployment is that غریبی ډیر زیات ده. انسان اولین ترجیح دا هغه ژوند دی هغه محفوظ نه دی خو چاته ازادي نشته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هغه 15 افغانان اسلام آباد ته لیږدولي چې بلوچستان های کورټ د خوشي کولو امر کړی وو. د عدالتي کاروایي د سترګو لیدلې حال درته بیانوو. دا خبر پختونخوا د اخلا سانګي په زندانونو کې د بندیانو ته د خوړو په فهرست کې زیاتوالی راوسته. خو د بشري حقوقو وکیل شبیر یګیانی وای دا ناکافي دي.
کوم چې مينو په خوا د سره روانه دي ایون اغم چاته نه پروايد دی. عمر دالو یو د پخکړي خوري روبه پکې کړي وغار چاله ورکی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره. مشال رادیو تاسو غواګي خبري ساتي. څنګه تاسو په خبرونو کې باوردل د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شینګک د اوسیدونکو او مقبلو ترمنځ په نخته کې 4 تنه غوژل شوي او 8 ژوبل دي. روغتي چارواکي وایي چې د یو ژوبل کس روغتي حالت نازک دي. چارواکي او ځایي اوسیدونکي دا هم وایي چې نخته پر مازیګر پیل شو چې شپې ناوخته پورې دوام درلود. دواړو خواو پر یو بل د جګړې پیلولو تور پورې کړی دي. نور تفصیل د سیمینار د مشال لوی خبريال طارق اورګزیرا کوي.
په کورما کې د شینګه کوسیدونکو او مقبل ترمن د انخطو پر وخت له دواړو ډلو دولس تنانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د پړچنار هډ کوارټر هسپتال مشر میر حسن جان پر 18 اکتوبر مشال رډیو ته ویلي د زیارت پورز اچانک د بسو پر مقام دواړه ډلې په خپلو کې ونخلیدل چې پکې ځاني زیان شوه. جان زیاتوي په انخطه کې شوه یوازې هسپتال ته له شینګک دوه مړي او 15 زخمیان راوړل شوي چې پکې د یو زخمی حالت ښه نه دي او باقی لا خطر بهر دي.
ټوټل 7 کسان مزدیګر نه ونی 7 تر سو فار متریسیو شوې دي چې دوه ډډ باډیز وو 15 کسان چې کوم وغاو کې انجرډ وو. نو تقریبا سم مزدیګر ته مالی دا وکې شي وو متهغه نتیجې کې به دا 7 کسان ریسیو شوې دي.
په کورما کې دان خطا تر هغه شوې چې پر 12 اکتوبر د مقبلو پر کنوایي د بریدل عمله ولستنان مړه او تلسو زیات زخمیان شوي. که څه هم د انخطې پیل د شینګکو او مقبلو ترمنځ وشولو خو وروسته بیا په دغه کې د کونج الیزو او نستیکوډ خلکو هم برخه واخیستله. د شینګک ځایي مشر حاجی زمین حسین مشال رډیو ته د جمعې په شپانه وخت ویلي په بسو کې د توتک دوه تنان وریجې په ریبلو لګیا ول چې ور باندې په موټرسایکل راغلیو کسانو برید کړی. د حسین په خبره په برید کې یو تن وژل شوی خو ریبل د ډزو پر وخت د زړه اٹیک راتلو لکبلا مړ شوې دي. حسین دا هم ویلي کله چې په سیمه کې بریدو شولو نو سمدستي چې غا په غړېدلو لا کورونو خلک راووتل او پر برید کوونکو او د هغو په دفاع کې پر ناس ملګرو ډزې پیل کړې چې داسې جګړه پیل شوله. ځایي مشر زیاتوي که څه هم د مقبلو سره د دوی د ځمکو شخړې شته، خو معلومیږي دا چې مخالف فریق پر کنوایي د شوي برید بدل اخیستلو لپاره ور باندې دا کار کړی دی.
ځمکې لانجې خو خیر شته دي، خو لکه هغه خو عدالت کې چلیږي مقدمې، خو د څو ورځې مخکې یو هغوی هغه کې مې چا برید کړی و، بیا ورکې هغه ګوډو کې کسان مړه شوي دي که نه، نو کېدای شي هغه بدلا بې اخیستل.
بلخوا د مقبلو یو مشر فضل رحمان مولا دا الزام ردوي او وایي په سیمه کې دوی په اقلیت کې دي، نو داسې څنګه پر مخالف فریق یرغل کولی شي. فضل رحمان مولا مشال رډیو ته د جمعې په شپه ویلي په سیمه کې پر مسافرو تر شوي برید پس د شینګک نستې کوټ کوانجلزو پر خلکو فشار راغلی چې د هغې مخه اړولو او خپل ځانونه مظلوم ثابتولو لپاره د جګړو پیلولو هڅه شوې. مولا زیاتوي د زیارت په ماسپخین د دوی د 1400 او 1800 کالو دوه شپونکیو خپلې غواګانې څرولې چې ورباندې برید وشولو او بیا چې کله مقبل خلک راووتل نور سره جګړه پیل کړله. د شینګک په جنوب کې شاوخوا 2 کیلومتره په فاصله د مقبلو پر علاقه د مهاجرینو کیمپ دی، چیرته کې سمو دا وړاندې یو ایف سی کلا هم جوړه شوې ده. که څه هم تر شپې ناوخته دواړو ډلو پر یو بل ډزې کړي، خو په منځ کې د ایف سی کلې د موجودیت له کبله جنگ هغلته شدت نه دی اختیار کړی. طارق ورکسې، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته تاسو غواګی په پاکستان کې اپوزیشن غوندونو تور پورې کړی چې حکومت د پارلمان غړي تختوي زوروي او ور باندې فشار اچوي چې په شپږویشتم آئینی بدلون کې دی ورسره مرسته وکړي. دا خبره د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوہر پرون کھڑی دا. خو نن د پاکستان په پارلمان کې د آئینی ترمیم لپاره د ځانګړي کمیټې مشر او پیپلس پارټي مخکښ خورشید شاه په اسلام آباد کې خبرونه ویلي دي چې د شپږویشتم آئینی ترمیم مسوده په متفقه توګه منظور کړل شوې ده. خو د اپوزیشن ګوندونو چې کوم دا تور لګولې په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترګزی په دې رپورټ کې اورو.
د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت ته دوی غړي تختوي ځینې زوروي او د پاره د دې چې ګني دغه غړي د راتلونکو شپږویشتم آئینی ترمیم کې د حکومت اړخ تخپل رائے ورکړي. مولانا فضل الرحمن د پاکستان تحریک انصاف د مشر بیرسٹر گوہر خان په مشرۍ کې د دغه ډلې د غړو سره د خبرو اترو وروسته میډیا سره هم خبرې کړې.
هماره ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے.
یو اړخ ته هم سره مذاکرات کیږي، بل اړخ ته زمونږ پارلیماني غړي زورول کیږي، څوک تختول کیږي. د جمعیت العلماء اسلام څو غړي دا وخت اغوا شوي دي، د هغوی بچي زما په کور کې ناست دي. یو ته درخې ورکړی شوي، یو ته رشوت وړاندې شوي. که د حکومت دا رویه وي لکه څنګه چې د شاه محمود قریشي د انګور سره وشوه، زمونږ د اختر منګل د ګوند د اسمبلی د زنانه غړي سره وشوه، د هغوی د سنټ د غړي شکایت هم راغلی دی. که داسې صورتحال وي او حکومت داسې ګامونه اخلي، نو موږ به مجبور یو چې د خبرو اترو لړۍ ودرو. د نېشنل ګوند مشر اختر منګل په خپل ایکس یا په خوانی ټویټر اکاونټ هم د اکتوبر په 12 لیکلي، اسلام آباد کې د ده پر لاجز یا دفتر چاپی وهل شوی. د دوی د اسمبلی زنانه غړي نسیمه احسان په خپل کور کې بنده کړل شوې ده او زوی یې تختول شوی. د دوی د ګوند سینیټر قاسم رونجو او زوی یې لادرکه شوی. اختر منګل د خپل د ګوند قائم مقام صدر ساجد ترین ایډوکیټ یو ویډیو هم شریکه کړې چې پکې ښکاري ځینې تنان چې ساده جامو کې د ترین سره خبرې کوي. یو پولیس غړی هم ورسره ولاړ دی. ترین ورنځینې پوښتنه کوي. ترین هم دغه ویډیو سره لیکلی دي. د اسلام آباد پولیسو د دوی په استوګنځای چاپه وهلې او دا د ځورولو طریقه ده. ساجد ترین بیا دا هم لیکلی دي چې په راتلونکي آئینی ترمیم کې دي د دوی د ګوند سینیټران هیڅ په دباو کې رانه شي. د مولانا فضل الرحمن د میډیا سره د خبرو په وخت د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوہر خان هم خبرې کړي.
هماره جو ایم این ایز
زمنګ د قامی سیملی او د سینټ غړي کته زوروي نو داسې قانون سازي او آئینی بدلونونو څه فائدہ بیا خو ایوان هم ستاده زور زبردستی او دا خلک هم ستاده څنګه قانون چې غواړي ته جوړ کا کته دا طریقه خپلوي نو موږ به دغه عمل کې نشریکیږو
پر هم اوس پروسس میں شریک نہیں ہوں گے
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هم د پارلماني غړو د زورولو غندنه کړې د اپوزیشن ډلو د دغه تورنو په جواب کې واکمن اتحادی وفاقي حکومت خلاص سند دی ویلي البته په تیر وختونو کې د موجوده واکمن اتحادی حکومت سیاسي ډلې په اپوزیشن کې وی دوی هم دغه شان تورونه لګولي چې ګوند غړي د سنت یا د وزیر اعظم یا بیا د صدارتي انتخاباتو په دوران یا بیا ګینه د ځینی آئینی بدلونونو په وخت په دباو کې راوستل شوی دی شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال رادیو مشال د تاسو وګړو د بخښنې نړیوال سازمان امنیت انټرنیشنل وای په پاکستان کې د بشري حقوقو پراخې سرغړونې کیږي د پداسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د اداري کمیټې د اکتوبر پر 18مه او 13مه د هغه سرغړونو په اړه په جنیوا کې اوریدنه کوي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هم وایي چې په هغه هیواد کې د بشری حقوقو سرغړونه یو لوی ستونزه ده حکومت وایي چې د بشری حقوقو په اړه نړیوالو موافقو ته ژمن دي او خپل مسؤلیت ادا کوي نور تفصیل د شبیر مجان په دې رپورت کې
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د چهارشنبه په ورځ ویل چې پاکستان کې روان د بشري حقوقو سرغړونې تبا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې بیا کتنه کوي د بیا کتنې دغه عمل به په جنیوا کې په 18 او 13 اکتوبر کېږي یاد رپورت لیکي چې پاکستان کې د پولیسو لخوا د مذهب د سپکاوي سره تړلې کیسونو کې ماورای عدالت کارویانې دغه ډول د عامو یا سیاسي وګړو د احتجاج پر ضد او د مخالفو ډلو مشرانو پر ضد عملیات او د دوی گرفتارولو نه علاوه پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ او بلوچستان کې په احتجاجونو بندیزونو ذکر هم شته دی پاکستان کې د بشری حقوقو د سازمان د خیبر پختونخوا سیمه ییز مشر شاهد محمود مشال یډو ته په دې باب لوایي
انسان اولین ترجیح محفوظ نہ آزادی ملا چاہیے
پیخور ہائی کورٹ کے وکیل زاہد اللہ وائی چک عام وکڑ دی کا سیاسی کارکنان اور کپ پارلیمان کی اولسی استاذی نو دہاغوی ہم دہاقون پام نسات لکی گی او زور و لکی گی او زن پک تخت و لکی گی ہم او وائی حست آئین او دقان عملداری نخکاری
چکم موجودہ حالات دی ایز اے کامن سٹیزن ما د پاره خو ډیر زیات یو مایوس کون صورتحال دی تاسو ګورئ چې سو کالډ امندمنټس د پاره د ایم این ایز او د پارلیمنٹیرینز بچی اغوا کیږي د هدا پوره تاسو به کتلی چې یو ایم این ای 12 سال ماشوم هغه اغوا شو د تشدد یو انتها د تاسو به کتلی بیگا زموږ چې کوم ایم این ای د زین قریشی د کور والا اغوا شو او بیا د شپې 12 بجې بازیاب شو او چا وی ګډاره والا چې کوم میډیا دا په میډیا باندې څه قسم بندیزونه روان دي یو میڈیا پرسنل آواز نشو چتولے نو دا چکم حالات روان دی انتہائی حد تک تشویشناک دی زوی پا پاکستان کی بشری حقوق دی کم زے
پا خیبر پختونخوا کے مدنی فعال او بشری حقوق فعال تیمور کمال وائی چک تنظیمون دی او کسیاسی گندون او کماشومان او زنانا طول اغیز من دی
پاکستان کے دا ہیومن رائٹ چکم حالات تی اگا چی ورست ورزا کم طرف تروان دی نو زما پا خیل لا طول نڑائی تخکاری دلتا دلتا پا تیر ورزو گی چکم جرگمونا کیچ ہوا دا ریاست دا طرف میں پاگے مانے چکم فائرنگ شیو ہو آگے کشری کسان شہیدان کرے شیو دین علاوہ پا بلوچستان کی چکم دا مہرنگ بلوچ کم احتجاجی دا گو پاگے مانے دا ریاست دا طرف نا چکم تشدد شیو ہو دا گشان سیاسی طرف تو گورو ندل تا چکم سیاسی پاکیان کم احتجاجو نا کئی پاگے مانے چکم بندے زنو پا یو آزاد ریاست کی پا دا سی کسما ٹی وی ٹی باندے پا بندی لگول دا دا ہیومن رائٹ دیر غٹ وائلیشن ہم دے دے سارا سارا کدل تم زنانو دا حقوق والے سر خبر کو معشومانو سر چکم ظلم زیادہ روان دے نو یقیناً جی پا پاکستان کی دا ہیومن رائٹس کم سچویشن دے اگر ڈیر زیاد پتر دے
دا بخانی نڑیوال سازمان پا خپل پانا پورشوی ریپورٹ کے لیے لکی چې د بشري او بنیادی حقوقو په اړه پاکستان بیا کتنه په یو مهم وخت کې کیږي، ځکه د دوی په وینا چې هیواد کې دا مهال د بشري حقوقو سرغړونې مسلسل او په غټه کچه روانې دي او باید پاکستان حکومت په دې اړه هیواد کې د بشري حقوقو عملي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې چې کومې اندېښنې دي د هغې لرې کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. تېره میاشت د پاکستان د قانون او بشري حقوقو وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وینا پوښتلی وو چې پاکستان د نړیوالو قوانینو او ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کنوینشنو باندې لاسلیک کړی یو هیواد دی او موږ ته خپلې ذمېوارې معلومې دي او موږ به ارومرو په دې اړه خپلې ذمېوارۍ ترسره کوو هم. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته تاسو غواګې د پېښور های کورټ د مشر قاضي په مشرۍ دوه کسیز جرګګۍ پرون د خبر پښتونخوا پر امنیتي وضعیت اوریدنه کړی ده. دا سوبي د وکیلانو ټولنې د اکتوبر په 14مه په عدالت کې غوښتنلیک دایر کړی وو او ورسخه غوښتلی ول چې لوړپوري چارواکي دي ورور غواړي او ورسخه دي د خراب امنیت په اړه سپیناوي غواړي. د وکیلانو ټولنې مرستیال مشر مشال لوتی ویل چې د نامنې لوجې د وکیلانو، قاضیانو او عدالتي کارکونکو چاري اغیزمن شوي دي. سرکاري وکیل بیا وایي ژر به د امنیتي اقداماتو په اړه عدالت ته تفصیلي ځواب ورکړي. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
په پېښور های کورټ کې د عدالت مشر قاضي اشتیاق ابراهیم او وقار احمد باندې مشتمل دوتنی بینچ د خیبر پښتونخوا بار کونسل د هغه ریټ پیټیشن اوریدنه وکړه چې پکې په صوبه کې په خرابه امنیتي وضع او په خصوصي توګه په جنوبي ضلعو او کورم کې په روانو حالاتو د سختو اندېښنو څرګندونه شوې وه. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د ټولنې مرستیال مشر او د دې قضیې وکیل صادق علي مومند د اکتوبر په 18مه مشال ریډیو ته وویل
ریټ کې زمونږ مقصد دا دی چې زمونږ په صوبې کې د لا اینڈ آرڈر سچویشن ډېر خراب دی او ورس سچویشن دی. په دې حالت کې زمونږ چې کوم وکیلان دي، بار اسوسیشن دي، جوډیشل افسران دي، سب آرڈینیٹ جوډیشری دي انڈر دا تھریٹ دي او اقدامات نشته د گورنمنٹ طرف نه. مونږ دې کې صوبائی حکومت پارٹی کړي دي، آئی جی پی، چیف سیکرٹری او انٹیریئر منسٹری فار دا فیڈرل گورنمنٹ، خصوصاً جنوبی اضلاع کې دا ٹانگ، کلاچی، دربن، ساؤت وزیرستان، دا ټول عدالتونه د سیکیورٹی په وجه چې کوم دی مین سٹی یعنی ڈی خان ته شفٹ شو.
په پېښور های کورټ کې د پښتونخوا د حکومت په استازیتوب د صوبې مشر وکیل یا ایډوکیټ جنرال شاپیسل عثمان خیل د امنیت سمولو لپاره د صوبایي حکومت د ګامونو په اړه عدالت ته تیره ورځ معلومات ورکړل. شاپیسل عثمان خیل مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د حکومت لخوا په دې لړ کې عدالت ته یو تحریری ځواب هم وړاندې کوي.
دې باره کې چې مونږ کم ګامونه غشتی دي، کم دغه فیصلې شوې دي، نو دغه باره کې مونږ نه دغه نوټیسز دا راکړی دی او دغه غوښتي دي، جوابات غوښتي دي. نو هلته چې کم پم مونږ کارونه کړی دي، هلته مونږ د پولیس لپاره چې کم تعداد دی داغې زیاتولو لپاره مونږ چې کم فیصلې کړی دي، دغه شانتې ډېر نور هم داسې سیزونه دي چې کم صوبایي حکومت کړی دي، داغې جواب به مونږ تحریري شکل کې انشاءالله هغه جمع کوو به او عدالت په نوټس کې مونږ دا خبر هم راوسته چې دا خو دا سیزونه خو ټول مونږ ته په وراثت کې ملاو شوي دي، مونږ ګامونه غشتي دي، هغه به مونږ انشاءالله کمنګ ډیټ باندې جمع کوو د خیر سره.
پېښور های کورټ د بار کونسل د وکیلانو او د سرکاري وکیل د دلایلو د اوریدلو وروسته د امنیت په اړه په دې قضیه کې صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ته د تحریری ځوابونو راوړلو نوټس هم جاری کړو او د دې کیس نوره اوریدنه یې د اکتوبر د 3مې نیټې پورې وځنډوله.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لیتا تاسی غواگی دا ملکور ملتونو دا کڈوالو اداری یو این ایچ سی آر
په پاکستان کې د غیر دولتي ادارې سهار په مرسته هغه 15 افغانان اسلام آباد ته لیږدولي چې د بلوچستان های کورټ پرون د خوشي کولو امر جاری کړی وو. په خوشو کې درې جنکۍ او دوه هلکان هم شامل دي چې یو نیمه میاشت مخکې د چمن لارې پاکستان ته ورداخل شوي ول. روسو بیا د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے نیولي وو او ځایي چارواکو ته سپارلی وو. د خیریه ادارې د مشرانو په خبره د یادو افغانانو مور اته میاشتې لمخې اسلام آباد ته راغلي او هلته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته د سیاسي پناه غوښتنې په خاطر درخواست هم دایر کړی دی. نور تفصیل ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
بلوچستان های کورټ هغه 15 افغانان خوش کړي دي څوک چې د افغانستان او پولې ته څېرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پاکستان د پلټنې د مرکزی ادارې اف آی اے لخوا د ستمبر د میاشتې په درېمه نیټه نیول شوي وو. د اکتوبر په 13 نیټه د مشالی ډو سره په خبرو کې په دې کیس کې د بلوچستان وکیل نذیر اغا ایډوکیټ راته وویل چې د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس محمد هاشم خان کاکړ او جسټیس عامر نواز رانا د دې قضیې پر مهال سخت خواشنې
کشمیر موقف اختیار کی چې پاکستان د آئین آرټیکل 35 دوايي چې ماشومان به په پټانه کې رقم غیر درانی دي او د دې خلاف کاروایی نه ده شوی. نو بلوچستان های کورټ دا وویلي چې په داسې به موږ شنان وغواړو هغو سره به معلومات وکړو چې دوی څه وایي دوی مور له ځي که نه ځي. شنان یې تقریبا نیمه ګنټه بعد عدالت کې خپل جسټس هاشم خان کاکړ او د هغه سره ساتسه چې جسټس محمد عامر ثنا نواز ایډوکیټ دوی خپل عدالتي کاروایی نیمه ګنټه وقفه یې ورکړه. شنان راغلل په عدالت کې پیښلو هغه ټیم چې وو نو جذباتی ماحول جوړ شو پاکي اچنانو ډېر زړل چې موږ چې عمر دې فرصت په خپل مور رزو په دا باندې بلوچستان کوټ چې جسټس شو هغه په سترګو توش کې رااله په عدالت کې خلک هغه هم زړاور
د نوموړي په خبره چې د فایل لخوا په نیول شو کې د یو کور یو 28 کلنه او بل 28 کلنه او درېمه 14 کلنه انجلۍ وه. دا ډول یو 8 کلن او بل 12 کلن الګ شامل وو. په دې اړه مشکله د خیر شګړې د ادارې سحر د مشر او درودود سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې یاد افغانانې د 15 ورځو وروسته د چمن څخه د کوټې د ښځو وتاڼې ته را انتقال کړي وو چیرې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته دوی نه یوازې د یاد افغانانو سره هر ډول قانوني کومک کړی دی بلکې نن یې د هوایي جهاز یا طیارې د لارې و اسلام آباد ته ولېږدول.
بیا دا بعد مزدار ټول دی بای دې مور چې دا حکومت باندې دی یو ټوکر نه خسته دی او دلته چې دا ښنا وغل دی دا د یونیسیار کې سیمه ته یونیسیار دې دې پر ذمہواری وو اخی مطلب چې دا دې تر مور پر رسي او بیا په بعد کې سلم د پر دې کوشش کین تر پناه واسي.
د دې افغانانو پر خوشکولو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن له لوري هم ډېری حسي سوي دي. په کوټ کې د کمیشن د بلوچستان د څنګه په خاني مشر ابيب طاهر ایډوکیټ راته وویل چې وفاقي حکومت لخوا په وار وار د هڅو چې یاد نیول شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي.
دا چیف جسټس صاحب خپل آرډر وکړي. چیف جسټس صاحب دا ویلي دي چې دا ریونین سي او یو سي آر ته ډایرکشن ورکړي دي چې دا کسان د مور سره ریونین کوو او لته واستو یو یو سي آر رباقاعده ریسپانسبلټي د دوی غاخستی دي. قانونن خو چې یو سي آر یو چاته ډیکلریشن ورکړي د ریفیوجی سټیټس ورکړي بیا خو نو مرکزی حکومت دا اختیار نه لري چې هغه ریفیوز کړي. لیکن زموږ مرکزی حکومت په ضد دوی چې دا کسان موږ ډیپورټ کوو. لیکن دا خوشایند فیصله رالی
د نوموړي په خبره چې د یادو افغانانو مور اته میاشتې له مخه د افغانستان د هرات څخه په زخمي حالت کې و اسلام آباد ته راغلی ده چیرې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو و ادارې یو این ایچ سی آر ته د سیاسي پناه غوښتنې په خاطر درخواست ورکړی دی. په دې اړه مو په وار وار د بلوچستان د حکومت د ویاند شاهدرین سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب رانه کړی. د یادونې وړ ده چې افغان طالبان چې کله په کال 2020 کې د اګست په میاشت کې پر افغانستان د دویم ځل لپاره واکمني ترلاسه کړې وه د هغه وروسته په زرګونو افغانان نه یوازې و بارانۍ هیوادو ته ولاړو بلکې ډېری و بارانۍ هیوادو ته د تګ په خاطر اوس هم په اسلام آباد کې موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر ویان کیسر افریدی په خبره چې اګست کال 2020 وروسته 6,000 افغانان و پاکستان ته راغلي وو. په دوی کې د 1,000 څخه زیات په لومړنیو شپو کې د پاکستان څخه و بارانۍ هیوادو ته ستانه شو. د نوموړي په خبره چې په دې کې 4,000 د یو این ایچ سی آر سره هم رجسټر شوي دي. په دوی کې ډېری اوس هم د اسنادو د ستونزو له امله په بارانۍ هیوادو کې د سیاسي پناه په تمه دلته ناست دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی د رواني غړي نه مې برخه ته راورسیو تاسو د خبرونو لنډیز وایو. د کورمی د شنګک اوسیدونکو او مقبلو ترمنځ په نښته کې څلور تنه وژل شوي دي. د پاړه چینه د مرکزی روغتون ډاکټر میرحسن بیګا مشاله کوي چې په پیښه کې اته تنه ژوبل شوي هم دي. د کورمی انتظامی لا د پیښې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 12مه د مقبلو د ګاړو په کارمه په حمله کې 18 تنه وژل شوي ول. د پاکستان په پارلمان کې د آئینی ترمیم لپاره د ځانګړي کمیټې مشر او پیپلز پارټي مخکښ خورشید شاه نن ویلي دي چې د 26مه آئینی ترمیم مسوده په متفقه توګه منظور کړل شوې ده. په اسلام آباد کې د کمیټې غونډې وروسته خورشید شاه خبرونه ته ویل چې کمیټې د متفقه توګه منظور شوې مسوده سبا وفاقي کابینې ته د وړاندې کولو سپارښتنه هم کړې ده. بلخوا د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې سیاسي ګوندونه په آئینی ترمیم تقریبا اتفاق ته رسیدلي دي او هڅې روانې دي چې ټول پرې اتفاق وکړي. تر دې مخکې د پاکستان حکومت مخالف ګوندونو تور پورې کړی وو چې مرکزی حکومت د پارلمان غړي نیسي زوروي او فشار ور باندې اچوي چې په آئینی ترمیم کې یې ورسره ملاتړ وکړي. د پیښور هایکورت د چیف جسټس په مشرۍ دوه کسیزه بینچ د خیبر پښتونخوا له چارواکو څخه د خراب امنیت په اړه سپیناوی غوښتې دي. هغه جرګتۍ پرون په پیښور کې د صوبی د وکیلانو ټولنې پر غوښتنلیک اورېدنه وکړه. د وکیلانو ټولنې مرستیال صادق علي محمد مشرۍ وویل چې د امنیت له وجهې وکیلان ججان او د عدالتونو کارکوونکي له ګواښونو سره مخامخ دي. په دغه اړه پرون مشرۍ سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا سرکاري وکیل شاه فیصل عثمان خیل وویل چې حکومت د جنوبي ضلعو د امنیت لپاره هلته د پولیسو شمېر زیاتولو په ګډون یو شمېر اقدامات پورته کړي دي. اسرائیل ویلي دي چې د حماس مشر یحیی سنواری وژلی دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې سنوار په غزا تړنګه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی. حماس ډلې د خپل مشر وژنه تایید کړې ده. 25 کلن سنوار پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر 8 د حمله پلان جوړونکي بلل کېده. هغه بې ساري برید په فلسطینی تړنګه کې د اسرائیلو د رواني جګړې لامل شو. حماس امریکا او اروپای ټولنې تر هغه ډله ګرځولې ده. او نن د پاکستان کرکټ لوبډلې په دویم ټیسټ لوبه کې انګلند ته په 125 منډو ماتې ورکړه. لومړی ټیسټ کې انګلند پاکستان ته ماتې ورکړې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ دریم ټیسټ د اکتوبر په 26مه په پینډه کې کیږي. دا خبرونه لنډیز مو واوریدو او ستاسو پام اوس د نور رپورټونو په لور راکرسوم. دا کمی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې له افغانستان سره د سوداګرۍ او د خلکو تک راتګ لپاره اسانتیاوي برابرې کړي. نوموړي پرون د ګوند د جوړېدو 12مې کلیزې په مناسبت په پیښور کې غونډې ته ویل چې حکومت دې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت موضوع جدي ونیسي. په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې اسلام آباد له افغانستان سره په لارو محدودیتونه او دا راز مالي او محصولونه زیات کړي چې له وجې دواړه اخیزه د سوداګرۍ اغېزمنه شوې ده. پاکستان هغه اقدامات د ملي امنیت او اقتصاد لپاره غټور بولی. نو تفصیل شانواز ترګ زیرا کوي.
د قامی وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي په مغربي سرحد دي د تجارت لپاره کاروشي چې دې سره به د دواړو غاړو د پښتنو ژوند خشي.
دا همسایه ملکونو سره خصوصا افغانستان سره زمونږ غرونه دي پښتنو اخوام دي دا وی د خیر مونږه موادو چتاو او په بارډر باندې چې رقم رکاوټونه دي دغه په وجه زمونږ د خلکو روزګار په هغه باندې متاثر کیږي. دغه متاثر کیږي په خپل داسو اختلاف په خپل ځای باندې خو کم از کم دا تجارت د دواړو ملکونو ترمنځ کې ضروری ده. دا غځای کو مریضانی یا راشي دلته علاج وکي زمونږ خلک لاړ شي هلته ته انویسټمنټ وکي.
نوموړي د یاد ګوند د 12مې کلیزې د منظر په وخت د اکتوبر په 18مه وطن کور پیښور کې د ګوند په لویانو غونډه کې دا هم ویلي دي د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات متاثر شوي خلک هم د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پښتانه دي. آفتاب شیرپاو چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او په مرکزی حکومت کې د داخله چارو وزیر هم پاتې شوی ویل پاکستان کې د ترهګرۍ د وجې نړیوال نه غواړي چې ګینې دلته راشي او کاروبار وکړي.
چینم ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې حالات ټیک نه دي. دلته خپل باشندگانو ته ویلي چې دې شوبې ته بتاسو نه ځي دلته با انویسټمنټ نه کوي. نو دا زمونږ لپاره د فکر خبره ده. نه به امر مجبوري پښتانه کو پنجاب سندھ ته ځي نه هلته دو نمبر سیټیزن په شان ته ځي ګڼنه کیږي. چوکیداری والا ورکی بوټ پالش لپاره او دا صورت حال زما په خیال د دې قوم چې چا دې قوم د پاره دې ملک د پاره قرباني ورکړې ده چې چا د امن باندې همیشه چې څوک د خپل روایات پاسداری کوي دا هغوی کو دا صورت حالی نو دا موږ ته قابل قبول نه دی.
د آفتاب شرپاو اشاره هغه پیښو ته وه چې څه میاشتې وړاندې د دسو ډیم کارکوونکو چینایانو او وروستو په کراچۍ کې د چینایانو وګړي په ګاډیو ډزونه شوي په نتیجه کې ځینې وګړي وژل شوي. آفتاب شرپاو راتلونکی شپږویشتم آئینی ترمیم لانجمن وباله او ده وویل د دغه ترمیمونو په ځای په کار ده د ترهګرۍ د مخنیوي د ملکي اقتصاد د ښه کولو بېروزګارۍ ختمولو او ځوانانو له د ښه راتلونکي موقع ورکړی شي.
د ملک کو سیاسی عدم استحکامی ورسرا ورسرا دا دہشت گرد دا امن اغب نہیں دا ملک ترقی نہیں شکولے معیشت زمونگا ترقی نہیں شکولے اس خودے حدا پورے خبر راغلا چے زمونگا آغا ملکون آغا مرگری چے چا سوک زمونگا مدد کئی اغویم پخپل ہر یو تقریر کم داوائی چے سو پورے زمونگا خلقو تا تحفظ نہیں مونگا مکی نہیں شکلے چے سو پورے دے ملک سیاسی استقام نی مونگا ستاسو آغا شانتی مدد نشو کولی.
دا غونډه کې اته قراردادون هم منظوره شو چې پکې اولنی قرارداد چې ګنې په ملک کې د سیاسي اړې ګړې ختم شي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دې کار وشي. دویم قرارداد کې ویل شوي دې سوبې ته د بجلی ګټه او د هغې ترڅنګ ټول حقونه هم ورکړی شي. دریم قرارداد کې بیا ویل شوي چې افغانستان سره دې د دې هیواد د ورورولۍ په بنیاد ښه تعلق بحال شي، تجارتي لارې دې هم آزادې شي. په نورو قراردادونو کې د بجلی تقسیمونکو نجی ادارو د ختمولو یا د هغې سره د شوي لوزنامو د خلکو خبرولو د خوراکي شیانو په ګرانۍ د قابو موندلو ترڅنګ په فلسطین کې د جګړې خبره هم وشوه او وغوښتل شو د دغه مسلو د ختمولو لپاره باید ټول یو موټی شي او کار دې پرې وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال ویته تاسې غواګي د شمالي وزیرستان انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر وای چې د هغه ضلع په بیلابیلو برخو کې خلکو ته د وړیا روغتیایي خدماتو رسول لپاره طبي کمپونه جوړ کړي دي. محمد یوسف کریم بیگا مشال ویته ویل چې هغه کمپونه د خیبر پختونخوا د روغتیا وزارت او فوج په مرسته جوړ کړي دي. د ضلع اوسیدونکي د دې نوښت استاینه کوي خو له انتظامی غواړي چې هلته دي ټول روغتیایي مرکزونه فعال کړي او پکې د روغتیا پالانو یا ډاکټرانو شمیر هم پوره کړي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې و.
د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی او صحت محکمې چارواکي وایي چې د ضلع په لرو پرتو سیمو کې د وړیا صحي کمپونو لړۍ پیل کړې. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې مقصد یې په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته د صحت اسانتیاوې رسول دي چېرته چې خلک د صحي سهولتونو محرومه دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي صدا یوب خان مشال ریډیو ته وویل چې د صحت محکمې دغه ګام ستایي، غوښتنه کړي چې د غلطه د صحت مرکزونه چې بن پراته دي فعال کړل شي.
شمالی وزیرستان ڈیرے لرے لرے علاقے دی جیسے کیمپے ڈیر صاف ضرورات دا اگرچہ دا علاقے سے محکمہ صحت مرکزی نہ خوشتا خو دے ڈاکٹروں نے وہ دے دوئی پشے ڈیر کمائی ہوئی اور خاص کر چکی میں زنانا ڈاکٹری دی جیسے میڈیکل کیمپے سارا دے خلق تا موقع بندے دے صحت علاج مالے جے ادا و رسی جی بل کیم تاگر تاگ کریے و مالی نقصان شی نو آ گیا دے سارا بچات شی جیسے فری میڈیکل کیمپینا دا مزید بنیرے علاقے سے اول اگوی اور سرا ور سرا دے ایر مرکز نوٹس اخلی جکم مرکز سے دے ڈاکٹر کمائی وی یا دے دوائی کمائی وی.
دا شمالی وزیرستان لرو پرتو سیمو خلق اکثر وقتونو کے شکایتون لاری چې د دوی په سیمو کې د صحت مرکزونه غیر فعال دي، د صحي سهولتونو د نشوالي سره مخ دي. مرسیال کمشنر محمد یوسف کاری مشال ریڈیو ته وویل چې لرو پرتو سیمو کې خلکو ته وړیا درملنه په غرض میډیکل کیمپونو لړۍ ټولو سیمو کې ترسره کوي.
هیلث ډیپارټمنټ د پاک آرمی سره په جوائنټ وینچر باندې د شمالي وزیرستان شه د لری پاتې علاقو د پر موږ د هیلث کیمپ او دو بندوبست کړی دا شه د لری علاقې دي کې اکثر خلک د صحت ستونزو سره مخامخ دي. اکثر موږ زنانا او مشومان چې کوم دي دومره غن لري شه دا دل تراش خپل علاج وکي. نو موږ ان شاء الله په بویا کې په د تخیل کې موږ هیلث کیمپونه لګولي د پاک آرمی د هیلث ډیپارټمنټ او ضلعي انتظامیا په وساتت او په امداد سره به ان شاء الله موږ هیلث کیمپونه لګو د بارډر علاقو ته د خلکو ته د صحت په هغه کې مرسته ورکو ان شاء الله دا هغه به داسې جاري وي.
ځایي خلک وایي چې دا وړیا میډیکل کیمپونو لړۍ نوره هم سیوا شي او د غلطه ګڼ شمیر صحت مرکزونه چې بند پراته دي حکومت او صحت محکمه یې نوټس واخلي د ډاکټرانو حاضری یقیني کړي او دغه مرکزونه فعال کړل شي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړي.
مشال ریډیو تاسو غواګې ده خبر پښتونخوا داخله اسانګي په قانون او ضوابطو کې ځینې بدلون راوستي دي او په زندانونو کې بندیانو ته د خوړو په فهرست کې زیاتوالی کړی دی. د نوي بدلون تر مخې به اوس قیدیانو ته سحر په ناشته کې پراټې او حلوا هم ورکول کیږي. خو د بشري حقوقو وکیل شبیر ګیګیانی وایي که حکومت وار له مخې د خوړو په ورکول شوی فهرست عمل وکړي نو د بندیانو د خوړو ستونزه به حل شي. نور تفصیل په خبره د خلدانی اسپدې رپورت کې ورو.
نوی رولز تر مخه به کېدیانو ته دال، غوخه، لوبیا، سبزی، پلاو او بریانی هم ورکول شي. د خیبر پختونخوا جیل خانجات محکمې انسپکټر جنرال عثمان محسود مشال ریډیو ته ویلي وړاندې نه هم کېدیانو ته مناسبه خوراک ورکول کېدو. ولې دې کې نور خوالی راوستو لپاره رولز کې بدلون راوستي شوی دی. دیوای په دیبا 50 کروڑ روپے اضافي لګښت راځي.
نو دا سی ایم سب وی چې دا د پیرازي خو چې لکه کې دیانو ته یو ښه خوراک ملاويږي. نو د دې اطلاق فورن شو هغه نوټیفای شو او چې کوم اډیشنل ائټمز پکې ریکوایرډ دي هغه ټول جلون ته مونږه انسټرکشنز ورکړي دي چې دوی د کانټراکټرز نه هغه ائټمز څه کم دي هغه سپلای ارډر ورکي او هغه ورته ملاويږي. نو دا پکې انکارپوریټ کی په خپل مینیو کې.
د پیښور های کورټ وکیل شبیر حسین گیګیانی په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي مینیو کې بدلون پزې کوړان دي نه موجود مینیو باندې هم عمل درآمد وکړي شي نو کېدیانو ته به صحیح خوراک ملاويږي. د ویلي په جیلونو کې 50% کېدیان ځان لا په خپل خرچا روټي تیاری
کوم چې مینو په خپل د سره روانه دی. ایون اغم چاته نه د پروواید دی ما غدالو یو د پخکړي خډې روبه پکې کړي وغار چاله ورکی او بل دا چې د جیل اکثریت خلک چې کم دي تقریبا 50% بتا سو ته زویم نو دا غي ټول خلک خپل الته تنظیم کوي چې لبیر هاي کلاس خلک دي هغه له کورونا راځي ډیر داس خلک دي چې هغه په جیل کې خپل سیستم جوړ کړی دی او هغه ځان خپل کنټریبیوشن کوي خپل کوکی خپل سکارو په چولو باندې پخلی کوي.
شنن کې لحاظ علی هم د شبیر حسین کی ګیانی سره اتفاق کوي او وای کېدیانو لپاره وړاندې نه سہولتونه موجود دي ولی عمل درآمد پی نکیږي. لحاظ علی وای کېدیانو ته چې جیل کې کم خوراک ورکول شي هغه معیاري نوي
جیلیانو له چکه ما غوخه ورکړه کېدله ذاتی تور ما ته پته ده یو داسې سپلایر ما پیژند چې داغه سرنګه غوخه سپلای کول نو ادا خوراک عام انسانانو نه د دې نه علاوه دا غوی نور چې کوم د فروټو یا د نور څه سیزونو هغه غوی ته ورکول هغه غوی ته نه ملایوي. د جیلیانو د قیدانو د پاره د دې د نگرانی او موثر نظام پکار دی کوم سیزونه چې په مینول کې دي چې هغه عملی کړل شي. بای بوک په دې موضوع باندې تل پکار دی او په دې حق لباندې د قیدانو د خېګړې د پاره داسې ورونه پکار دي چې هغه د غزاینه روزي او د معاشره دی او خطون په حیثیت راشي نه چې د جرایمو یو نوې نفاق د ځان سره راوړي.
خو آی جی جیل خانجات وای دوی پوره هڅه کوي چې کېدیانو ته معیاري خوراک ورکړي. دی وای کیدیان د خوراک ځان لا په خپل تیاری
د جیل په لیول باندې د کیدیانو هم یو کمیټي وي او د خوراک چې کم ده د کیدیان ځان په خپل جوړی موږ سره افیشل کوک نه دوی ته په سکیلز باندې د خوراک ملاویږي کم چې اپروفډ سکیلز دي کنه او هغه کیدیان بیا په خپل په تندور باندې هم سالن هر څه په خپل جوړی نو لکه زموږ طرف نه نه ورته دویمه خبره ده چې هر جمعه ته چې کوم ډیسټریکټ جوډیشری ده سیشن جج او اډیشنل ډیسټریکټ سیشن جج هغه ویزټ کوي زموږ د جیلونو هغه مینیو ګوري
د خیبر پختونخوا جیل خانجاتو محکمې تر مخه دا وخت صبح کې 3.5 جیلونه موجود دي چې پکې 2.5 زره پوری کسان کې دي. خالدان یاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال لیدو تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال ټول خبرونه زموږ په اپ باندې هم تاسو اوریدل شئ. تر څنګ د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کوي او یوټیوب هم په هغه باندې تاسو تازه ویډیو غانی هر غړی کې کتلی شئ. سسب هم د نور رپورټونو په لور راغورځو. په اسلام آباد کې یو وی سړینیز ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د روان کال په سپتمبر میاشت کې د اگست په نسبت وسلوالي حملې کمې شوې. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي چارو مطالعاتي مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې په جاری کړي راپور کې په پاکستان کې وسلوالو پیښو او حملو ته کتنه کړې ده. ادارې ویلي دي چې په سپتمبر میاشت کې د اگست په پرتله د بدامنۍ په پیښو کې د مرګ ژوبلې شمېر کم و. دا چې په دې راپور کې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان څه صورتحال ښودل شوی دي تفصیل عظمت علي شاه په راپور کې اورو.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز وای په ملک کې د اگست په نسبت د سپتمبر په میاشت کې 90% وسلوال بریدونه کم شوي دي. یاد ادارې د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وای چې د سپتمبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې د مرګونو شمیره هم 15% ټیټه شوې ده، خو د جوبل کسانو شمیره مخ په بره. د پی آئی سی ایس ایس مشر عبدالله خان مشال ریڈیو ته ویل چې د ستمبر په میاشت کې و اویا وسلوال بریدونه شوي چې پکې 8 د سیکیورټی فورسز کارکونکي 3 عام اولس او 14 وسلوال
اگر مجموعی تناظر میں دیکھا جائے
تو په مجموعی توګه د ستمبر شمیرو ته وګورنو په پاکستان کې په ترګری کې کمی نه دی راغلی. په تیر کال هر میاشت 45 بریدونه کېدل او سږ کال دغه شمیره د میاشتې په سر 80 ته رسیدلې، خو په اگست کې د بی ایل ای او مجید بریګیډ لخوا په 15 او 16 اگست باندې ډیر بریدونه کړو چې په کې ګڼ شمیر مرګونه شوي. نو هم د دغې وجه د اګست میاشت ډیټا مخ په بره تللی وه.
کافی اوپر چلا گیا تھا.
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائچ ستمبر پمیاش کے پو خیبر پختونخوا کے وسلویخ وسلوال بریدون شوی چپکیش پگیش بریدونا د خیبر پختونخوا پا قبائلی زلو کی شوی چپکی سلور 50 کسان مڑو او یو کم آتیا جوبل شوی دی. پاپی خبر کے خبریال ارشد یوسف زے مشال ریڈیو تو اویل چے وسلوالو د پختون ژغورن غورزنگ د جرگے پ تڑاو دزبندی کڑے وا چلو وجی وسلوال خپل بریدونا هم کم کړیو.
بالکل دغه راپور کومو ګورو د ځمکې حالاتو سره ډیر سمون خوري. په 13 میاشت کې ترخه غره په بریدونو کې ډیر کمی راغلی دی او زما په خیال کې د دې په شا باندې یو مهمه وجه ده پښتون ژغورنې کوم غورځنګ دی د اغوی کلی په کلی په خیبر پښتونخوا کې په بلوچستان کې خلکو له ورتلل دي الته کې خلک را به دارول دي. نو چې کله د پی ټی ایم خپل کار شروع کړو د جرګې په حواله سره نو د ترخه غره دغه تنظیمونو طرف نه اعلانیه او غیر اعلانیه داسې یو خبره شوې وه چې دوی به خپل بریدونه په دغه علاقو کې کموي، خاص کر د خیبر په ضلع کې چرته چې دا جرګه کېدله هلته کې دا بریدونه مکمل ودرېدلي وو په دې تېره میاشت کې.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې هم د ستمبر په میاشت کې وسلوال بریدونه کم شوي وو. دا راپور تر مخه تیرہ میاش په بلوچستان کې په ویش وسلوالو بریدونو کې دویش کسان مړه او اته څلوېښت جوبل شوي وو. راپور کې ویلي شوي چې د اگست په میاشت کې په بلوچستان کې په درې څلوېښت وسلوال بریدونو کې یو سل اتویش کسان مړه شوي وو. په کوټه کې خبریال زین الدین مشال ریډیو ته ویل چې باید ریاست د خبرو د لارې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ترخګرۍ مخه ونیسي.
مجموعي طور چې موږ وګورو په دواړو سیمو کې دواړو صوبو کې په دې کې ډېر زیات وبره غلې دي، خاص کر په بلوچستان په هغه سیمو کې هم اوس د ترهګري او د بدامني واقعات پیښې رامنځته شوي دي چې په کوم کې تاریخي طور باندې دلته داسې دا پرامن علاقې وې دوکۍ موساخیل او بیا بارکان، نو داسې دا ثابتوي چې کوم مسلح تنظیمان دي د هغو په قوت او طاقت کې د هغو چې د هغو سره کوم خلک جنګیږي افرادي قوت او دارنګه د هغو وسایل چې دي هغه زیات شوي دي. او معلومه چې هم داسې چې ځوانان د دا تنظیمانو رخ کوي او ولې د دوی شکایت چې دي هغه موږ وینو چې نه لیرې کېږي، او دلته چې کوم خلک د پارلمان په لارې سیاست کول هغه یو رنګه ناکامه معلومه جنګو چې کوم اثرات وو د هغه سه د دواړې خطې د محفوظ کېدلو لپاره د ریاست سداسې پالیسي نه وو.
یاد ادارې په خپل راپور کې ویلي چې ستمبر په میاشت کې په گلګت بلتستان آزاد کشمیر سندھ کې یو هم وسلوال برید نه دی شوی او په پنجاب کې په درې معمولی بریدونو کې مرګ جوبلا نه دا اوریدلې. پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې وایي د کال 2023 په ډومبه نه همیاشتو کې د وسلوالو لخوا وسوا اولس بریدونه شوي چې پکې اته سوا سلور دیش کسان مړه او له اتنیم سو زیات جوبل شوي. اداره وایي چې د کال 2023 د ډومبه نه همیاشتو په نسبت روان کال وسلوال بریدونو کې وسلویخ فیصد زیاتوال راغلی. عظمت ریشا، مشال ریډیو، پی خبر.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
ریو اور کوم دا لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غارې دا لاسا یا دا لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دے تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرول والا خلق ان کی پر تکڑی کلاشن کو فراڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
مشر لوی تاسو غوږی او د رواني غړي د اخري رپورت په لور تاسو پام راګرځو. ما خو تاسو کول شي چې د مشال لوی ټوله خبرونه زمنګ په پاڼه مانی همدغه شانی په فیسبوک مانی په یوټیوب مانی په انستګرام مانی او په ټوئیټر مانی په ایکس چې اوس ایکس میږي پاغي مانی تاسو موږ سره پاغي مانی دا ټول رپورټونه او مطالب او ونیزي خبرونه تاسو کتلیم شي او لوستلی هم شي. رپورٹ پلو رازو د اکتوبر ولسمه په نړیوال کچ د غربت ختمولو ورځ په توګه لمانځل شوی چې مخه د بیوزل خلکو د ژوند ښه کول لپاره اقدامات پورته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او په تیرا په پښتون مشتو سیمو کې ډېری خلک د خوړو، تعلیم، صحت او روزګار په سیر اسانتیاو او خدماتو ته لاسرسی نه لري. په پښتون مشتو سیمو کې د غربت څه حال دی؟ ملی امیرزاده په دې راپور کې جواب وي.
مالدارو خلکو بچی چې کم دی هغه په پرایویټ سکولونو کې سبقونه وایي، په ګړاډو کې زموږ بچی چې کم دی نو 3 کیلومتره مزل پیاده کوي سرکاري سکولونو ته راځي، بوټان دی غواړي په چپلو کې ځي، غربت دلاسه.
دا غږ د مردان د قسیم خان دی چې یو ریکشا ډرایور دی. هغه د اکتوبر په 11 مشال ریډیو ته ویل په موجوده ګرانی کې ورته ژوند کول ډیر مشکل دی او غیر چاپیره غربت ورځ تر بل زیاتیږي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې وکړه چې د اکتوبر 11 په نړۍ کې د غربت د خاتمې نړیواله ورځ منزل کیږي. روان کال دا ورځ د دې سرحد لاندې منزل کیږي چې د عادلانه، سوله ایزو او ټول شمولو ټولنو لپاره باید څنګه کار وکړل شي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان او انساني حقوقو لپاره کار کوونکی عمران ټکر مشال ریډیو تویل په پاکستان کې پتیرو کلونو کې د غربت کچا د کمیدو پر ځای زیاته شوې ده چې تر شا یو شمېر وجوهات دي. نوموړي ویل سیاسي عدم استحکام، ترهګري، قدرتي آفتونه هغه څو مهم عوامل دي چې له کبله پاکستان په اقتصادي توګه ډېر متاثره شوی او ورسره ګراني زیاتېدو غربت کې اضافه کړې ده.
دا سیمه چې ده نو دا د ترهګرۍ شکار شوې ده، ورسره ورسره دا سیمه د مختلف وختونو کې مختلف قدرتي آفاتو شکار شوی هم ده. په خیبر پختونخوا کې 50 لکه هغه ماشومان چې سکول ته د ترلو په عمر کې دي او سکول ته نه ځي، کارخانه په کار، د انفراستراکچر ډیولپمنت په کار دي، نو هغه هم په دې تیرو کلونو کې ډېر کم شوی دي. دلته کې سیاسي عدم استحکام هم راغلی دی، نو د هغې په وجه باندې معاشي پالیسۍ چې دي نو هغه متاثره شوی دي. نو دغه وجه ده چې مونږ د غربت چې کوم لکیره ده نو هغې نه لاندې راځو او بره نه ځو.
نړیوال بینک تر روان کال د اکتوبر په 10مه په یو تازه رپورت کې ویل چې په روان مالی کال کې د پاکستان اقتصاد 2.5% وده کړې ده چې د تیر مالی کال معاشي بحران ته په کتو یو خوشایند خبره ده. خو نړیوال بینک وایي دا په هیواد کې د غربت کچې د راټیټولو لپاره کافي وده نه ده. په رپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې په 2023 کال کې د غربت سطح د تیر کال د 0.2% نه 0.5% ته سیوا شوې ده. په چرسده کې د کارګرو ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي او ټولنیزې فعالې تاجمینې مشال ریډیو تویل د تعلیم باوجود ډېر خلک بېروزګاره دي چې د غربت د زیاتېدو یوه مهمه وجه هم دغه ده.
نو غربت خو چې څومره کېږي نو سیوا کېږي، ځکه چې یو خو د هنر کمی دی، بل د تعلیم کمی دی. تعلیم کمی اوس هغه سي نشته، مخکې به تعلیم د خلکو دومره نو نوکرۍ بڼې دي زیاتې وي. اوس که تعلیم شته هر مور پلار خپله باندې نخره تېره کېږي، بچي باندې سبق وي خو نوکرۍ ورته نه ملاوېږي. او د غربت خو انتخا ده، کم خلک دي او مجبور دي او سپید پوشه دي چې هغوی چاته ویل هم نه شي چې که مونږ کره د خوراک دپاره سه درک نه لګي. دونه څه شته نه چې مونږ ماشومانو ته پاخه کړو یا غټ ته پوخ کړو.
د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس په نوم د ادارې د مې میاشتې رپورټ کې ویل شوي چې په پاکستان کې د غربت سطح په 13-15 کالو کې زیاته شوې ده. د ادارې د شمیرو تر مخه په 4 صوبو کې تر ټولو زیات غربت په بلوچستان کې او ورپسې په 2 نمبر په خیبر پختونخوا کې دی. رپورټ ښایي چې په کلیوالو سیمو کې د ښاري سیمو په پرتله د غربت کچه لوړه ده، یعنی په کلیوالو سیمو کې 50% او په ښاري سیمو کې 19% ثبت شوې ده. د باجوړ د چارمنګ اوسیدونکي یو ځوان ګوهر علي دوهران مشال ریډیو تویل قبایلي سیمو کې غربت تر نورو سیمو ډېر زیات دی. نوموړي ویل چې هلته اوسیدونکو ته یو شمېر مشکلات دي او غیر اسوده دي.
دلته خو په باجوړ کې او بیا چې کمی خصوصي د قبایلي علاقې دي، دلته ډېر غربت دی. او دلته چې کوم ان ځوانان دي هغه اکثره د نورو ملکونو ته د مزدورو لپاره ځي، او چې کوم تعلیمونه حاصل کړي غربت دی چې یو ځوان وي هغه په حتی 500 روپۍ ورځ د هغه معاش او بیا هم هغه کار کوي. کوم د غریب خل دي دا بالکل یعنې په خوراک پسې حیران دی ایران پاتې دي، ځکه چې کوچل به هغوی بازار ته لاړ شي او د وړو یوه تروړې ته پوست وکړي نو هغه د دوی د وس نه بهر وي. نو لکه ډېره ګراني ده، بیا چې کله بیمار شي نو دلته دا کم سرکاري روغتیایي مرکزونه دي، دلته هم داسې سهولتونه نشته. دلته د جون سکولونو ډېرې مسایل دي، دلته میډل او های سکول نه لري.
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د غربت د خاتمې لپاره څه کوي، دا پوښتنه مو د مسلم لیگ نون ګوند د اسمبلی لغړی صوبیا شاهد نه وکړه. هغې مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د ولس د ستونزو د هواري سي اجنډا یا پلان نه لري.
خبره ده چلو چلو اسلام آباد چلو 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 لاہور چلو بلا خوصا داسی خاص ایجنڈا نشتا چھے راغلی ہے اور پاکی باندی کار رواری دلتا خوصا داسی اس خاص پروجیکٹ سے نشتا چھے سسٹم دے اور سسٹم دے روان دے پاکی باندی نشتا تا سو کر دے دا لاسٹ یوں میں آشنا اسمبلی سیشن ہوم چکم دے صرف دے ادارو خلاف ہو دے تقریر نو باندے وہ ایون کی پا اسمبلی کی بمونگا سا خبر سا خبر آواز چھتاولو اگا ہم پاکے
خود خیبر پختونخوا حکومت ویان محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویل حکومت ته ولس ته ژوند معیار ښه کولو او غربت ته ختمولو لپاره په هر اړخیز ډول ګامونه اخلي.
لکه د روزګار مواقع ټولو کې اول نه دي، روزګار او سکل بیسډ ایجوکیشن کار کوو، په هغه باندې سلسله کې زمونږه وفاقي یو اداره ده ټیفټا یې سره یو ځای لګیا یو مونږ خپل ځوانان میل فیمیل دواړه هغوی ته د مختلفو شعبو دپاره تربیت دپاره حمله کړي دي یا دا ټریننګ شروع دي هغې کې آی ټی سکلز دي میکینیکل ټیکنیکل او الیکټریکل مونږ نرسز ته ټریننګ ورکو چیسټر یونیورسٹی کریکولم مطابق ځوانانو ته کوم چې روزګار ځان لګوي هغوی ته په ډېر کم انټرسټ ریټ باندې لونز ورکو خلک د غربت په وجه بیا خپل علاج نشو کولی زمونږ order a check on flagship some scheme that, that is a health card aremat ke mang khalko da ilaaj sahulat par pao
کارپوهان وای د هیواد د غربت د کچې اندازه هلته د تعلیم صحت د ژوند معیار او ورسره تړلې نورو عواملو څخه لګي. نړیوال بانک او نورو ادارو ویلي چې په پاکستان کې د غربت تکمیل لپاره د اصلاحاتو عملي کولو ته ضرورت دی.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.